سو ستړي مشه دا سجرډو داتو بجو د خبرونه دا وريدونکو هر کله کو د خبرونه کوم وړاندې په هرات غور او غزنی ولایتونو کې د سیلونو له عمله لا اوشتو ځان یو ماليزیانونو خبرو د نورو مطالبو تر در پیژندنې مخکې خبرونه د کابل د پرونی چاودنې د وژل شویو شمیر دریو ته رسیدلی او شل تنه نور ټپیان دي د افغانستان حکومت د جام د لرغوني مینار د ژغورلو هڅې پیل کړي او د امریکا متحده ایالاتونو منځنی ختیځ ته یو نیم زر نور پوځیان استوي د خبرونو تفصیل په کابل کې د پرونی چاودنې د قربانیانو شمیر لوړ شوی دی د نویو راپورونو پر اساس په تقوا جماعت کې په پرونی چاودنه کې درې تنه وژل شوي او شل تنه زخمیان دي د کابل د نهمې ناحیې یوه پولیس جان آغا اسوشیئیټډ پریس اژانس ته ویلي چې چاودیدونکي مواد شایي په هغه مایکروفون کې ځای پر ځای شوي وو چې د جومات ملا به اذان کوه او خطبه به یې ویله د حملې مسؤلیت کومې وسله والې ډلې نه دی اخیستی خو د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت ویاند نصرت رحیمي ازادي راډیو ته وویل چې د ابتدایي معلوماتو له مخې ویلی شي چې حمله وسله والو طالبانو کړې ده په دې برید کې د تقوا جومات امام پیژندل شوی مولوي سمیع الله ریحان هم ووژل شو حمله د روژې په نولسمه د جمعې د لمانځه په وخت کې وشوه په افغانستان کې پرون 15 رومانیایي عسکر د ماین په چاودنه کې زخمیان شوي دي د رومانیا دفاع وزارت ویلي چې عسکر ویل امریکایي پوځیانو سره یو ځای ګزمه کوله چاودنه د غرمې په 12:30 بجو شوې خو دقیق ځای نه دی ښودل شوی زخمیان په هلیکوپټرو کې په کندهار کې د نړیوالو ځواکونو د پوځي اډې روغتون ته لیږدول شوي او صحت یې ښه دی د رومانیا عسکر په افغانستان کې د ناټو د غوښتنې ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې خدمت کوي دا په یوه میاشت کې دوهم ځل دی چې د رومانیا پر عسکرو داسې خونړۍ حمله کیږي د مې میاشتې په شپږمه هم دوه رومانیایي عسکر په افغانستان کې زخمیان شوي وو د رومانیا ولسمشر کلاوس یوهانس له خپلو عسکرو مننه کړې چې په صداقت او تعهد په افغانستان او نورو دنیا کې خدمت کوي د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي د جام د تاریخي څلی د ژغورلو لپاره هڅې کوي په غور کې د سخت باران له امله په ډېرو ولسوالیو کې سیلونه راغلي د غور د شهرک ولسوالي د جام سیمه هم سیلونو لاندې کړې ده د ازادي راډیو خبریال د سیمه ییزو چارواکو په حواله وایي چې د سیل اوبه د جام تر څلي رسیدلې او دا لرغونی اثر د ړنګېدو له ګواښ سره مخامخ دی د غور والي غلام ناصر خازي ازادي راډیو ته وویل
رئیس جمهور هم هدایت دادن که از هر امکانی که هست
دی وای شاغری ولسمشر هم لارښوونه کړې چې هر ډول هلې ځلې وشي او دا مینار له ړنګېدو وژغورل شي خو د خازي په وینا سیل خامې لارې خرابې کړې دي او د مرستو رسولو هڅې له خنډ سره مخامخ کړې دي د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت پرون په خبر پاڼه کې ویلي چې د جام د څلي شاوخوا ته د سیل د اوبو لاره بنده شوې ده د جام مینار په هغه ځای کې ودان شوی دی چې د جام سیند د هری رود له مست سیند سره یوځای کیږي دا مینار په 12 میلادي پیړۍ کې جوړ شوی چې 15 متره لوړ دی افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې پرون د پاکستان د کرکټ لوبډلې ته په 3 ماتې ورکړه دا د دواړو لوبډلو دوستانه لوبه وه چې د انګلستان په براسل ښار کې وشوه په چې د پاکستان په ګټه وخته و افغانستان ته د 233 منډو هدف وټاکه راشد خان او دولت صدران دوه وکټې او محمد نبی درې وکټې واخیستې د بیټنګ په برخه کې حضرت الله ځاځي 43 منډې وکړې حشمت الله شهیدی 40 منډې وکړې افغانستان به د راتلونکي دوشنبه په ورځ د نړیوال جام د تیاریو په لړ کې له انګلستان سره ورته دوستانه تمریناتي لوبه وکړي ټاکل شوی چې د می په دیرشمه په انګلستان او ویلز کې د کرکټ د نړیوال جام سیالۍ پیل شي د امریکا متحده ایالات به منځنی ختیځ ته 1500 عسکر واستوي متحده ایالات غواړي چې له ایران سره پروان کړي چې په منځنی ختیځ کې خپل ځواکونه پیاوړي کړي د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ترامپ پرون په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته وویل چې ضعیفي ځواکونه به تر ډېره حده په ټوله سیمه کې د ساتندویانو رول لوبوي ترامپ وویل موږ غواړو چې منځنی ختیځ مسؤون وي هغه دا وینا په داسې وخت کې چې جاپان ته روان کړې ده ډانلډ ترامپ وویل زموږ ډېر تکړه کسان منځنی ختیځ ته روان دي نور به وګورو چې څه کیږي ټاکل شوی چې د هاکی د نړیوال جام سیالۍ د روسیې په سنت پیترزبورګ ښار کې وشي. دا سیالي په 2000 درويشته میلادي کال کې کیږي. له 2014 میلادي کال راهیسې دا لومړی ځل دی چې د یخ پر مخ د هاکي نړیوالې سیالي په روسیه کې کیږي. د روسیې حکومت ژمنه کړې چې د سن پیترزبورګ په مرکز کې به د دې سیالي لپاره داسې سټیډیوم جوړ کړي چې 2000 کسان به پکې ځای شي. د سن پیترزبورګ ښار په بل لوبغالي اسپالس کې به هم لوبې کیږي. پر یخی د هاکی نړیوال فدراسیون پرون د می په څلورشتم وویل چې د 2024 د اتلولۍ د سیالیو لپاره د چک جمهوریت پلازمینه پراګ او د دې هیواد بل ښار اوستراوا غوره کړی دی. ازادي راډیو په منځنۍ سپه 12 نوي په ټول افغانستان کې اوري. سیلونو په غور هرات او غزنی کې تر شلو ډیر کسان وژلي دي. په دې خبرونه کې به دا هم واوري.
دا ایمانان ویم، دا عقیدتان ویم، دا اسلامان ویم، او دا د اسلام حکم دی. زه افغانم، د دې ملک یم، د دې وطن یم، دا مې خاوره ده، دلته بمرم.
دا مولوی ریحان دی. مولوی ریحان پرون په کابل کې د جمعې د خطبې پر مهال چاودنې وواشه. په دې اړه به هم په خبرونه کې واوري. ایران هڅه کوي چې له واشنگتن سره په لانجه کې اسلام آباد مرسته ورسره وکړي.
پاکستان څنګه په دې جنجال کې به طرف ووسی او ایران سره داسې شوې چې پاکستان د سعودي سره ملګرتیا په نه کوي چرته دی په دې شخړه کې.
د کور کلی په پروګرام کې مو د افغانستان دننه د بي ځای شویو د یو کمپ حال اخیسته.
کوم مشکلات نه لرو، وژې ترجې د دې خوا دی، غریبي د دې خوا دی، مرزي د دې خوا دی، شی نه لرم، پرش نه لرم، بل شی نهسته.
د ګوډیا چار تفری پروګرام هم لرو. د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې د سیلونو له امله د مړو شویو شمیر 21 تل ور شوی دی. ویل کېږي چې د خلکو کرهنیزې ځمکې، پلونه او کورونه د سیل له امله تخریب شوي او ډېر خلک له سختو ستونزو سره مخامخ دي. د افغانستان حکومت وایي چې د سیلونو نوې څپې په غور، هرات او غزنی کې زیات تلفات اړولي او کورونه یې تخریب کړي چې له امله یې خلک بېکوره شوي دي. فرشته جلالزی راپور لري.
د غورده پساوند ولسوالۍ اوسیدونکو اکبر براتی وای د خلکو کورونه رمه او کروندې سیل وړي دي. هغه ازادي رادیو ته لغوره ټلیفون کړی وو چې حکومت خبر کړي.
یک بنام ملا اصغر یک خانه تخریب شده که معلوم نیست که تو کس زنده بور شده اگه همه وزیر
دلتا بیخی زیاد تاوان رسیده لیده. در ملا اصغر پنوم در وصاری کور سیل وره چه اصلا نده معلومه چه چوک بای جوندی هم پاتوی کنه. چاروی زمکی او کورونا لمنز و لارل لطفا حکومت خبر کری. په افغانستان کې د طبیعي پیښو په وړاندې د چمتووالي وزارت وایي دوی خبر دي. د دې وزارت مرستيال محمد اسلم سیاس ازادي راډیو ته وویل چې په یو شمېر مرکزی او لویدیځو ولایتونو کې د سیلونو لامل یو وشتنه مړ شوې دي.
گزارشایی که تا به ما رسیده در مجموع از ولایات هرات، غور و
لغور، هرات او غزنی را رسیدلی راپورونه وای چې یو شته نمردی. په هرات کې نه تنه ورک بلل شوی وو او تنه یې برته پیدا شو. متاسفانه درې کوچنیان هم مړ شوی دي. تاوان زیات رسیدلی دی. سیاسو ویل سیلونو نږدې 221 کورونه په بشپړ ډول یا قسمان تخریب کړي دي. د سیاس په وینا په ډیرو ولایتونو کې خامی او نیمه په خیلاري کرنیزې ځمکې د اوبو کانالونه او ځای ځای کاریزونه ویجاړ شوي یا تخریب شوي دي. په افغانستان کې د طبیعي پیښو په وړاندې د چمتووالي وزارت مرستيال څرګنده کړ چې سیل ځپلو سیمو ته خوراکي او غیر خوراکي مواد د مرستې لپاره استول دي. هغه ویل چې په یو شمېر ولایتونو کې له خلکو سره د مرستې لپاره سروې هم پیل شوې ده، خو په اکثر ولایتونو کې سیلونو لارې بندې کړې دي. د بیلګې په ډول د غور والی غلام ناصر خاده ازادي راډیو ته وویل
کاملا کشت و زراعت مردم سربندها، جویها، نرها و راهای مواصلاتی تخریب شده که
د خلکو زراعت ته سخت ضرر رسیدلی. کروندې، سربندونه، ویالې او لارې ویجاړې شوې دي چې حساب یې نسی کېدلی. دا ملي او نړیوالو ادارو ته ښایي چې د داسې خطرناک سیل له امله متضرر سو خلکو ته مرسته وکړي. د غور والی وویل چې دوی له ټولو متاثر سو خلکو سره د مرستې توان هم نه لري. د غور والی ویل چې شاید تلفات او د رسیدلې زیان ارقام بدل سي ځکه ټول سیمو بشپړ حال نه دی ورسیدلې او لارې بندې دي. لاهرات او غزنی هم ورته رپورټونه خبره سوي دي. د ملګرو ملتونو سازمان د می په 28 نیټه په افغانستان کې د خلکو د بشري وضعیت په اړه یو رپورټ خپور کړ. په رپورټ کې ویل شوی چې تر سیلونو وړاندې لږ تر لږه 6.3 میلیونه افغانان د وچکالۍ له امله بیړنیو مرستو ته اړ وو. ملګری ملتونو وویل چې وچکالۍ لږ تر لږه 2.9 لک افغانان بې کوره کړي وو. خو دې سازمان ویلي چې سیلونه یوه بله غټه ستونزه ده چې افغانان ورسره مخامخ دي. د ملګرو ملتونو په وینا په وچکالۍ پسې شدیدو بارانونو او سیل 4 لک افغانان له سخت بد وضعیت سره مخامخ کړي دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د افغانستان یو مخکښ دینی عالم سمیع الله ریحان پرون په کابل کې په چاودنه کې ووژل شو. دا چاودنه د کابل په نهمه امنیتي حوزې کې په تقوا جماعت کې وشوه. د افغانستان د کورونیو چارو وزارت وایي چې چاودیدونکي مواد مخکې له مخکې په جماعت کې ځای پر ځای شوي وو. په چاودنه کې یو شمیر نور لمونځ کوونکي ټپیان شوي دي چې مخکې مو په خبرونو کې واورېدل چې د ټپیانو شمیر 60 ته رسېدلی دی او د وژل شویو 3 ته. احمد تکل په یو راپور کې د مولوي ریحان وینا وته چې په غالب ګمان د د مړینې عامل به وي کتنه کړي.
مولوي سمیع الله ریحان له محدودو دینی عالمانو څخه وو چې په خپلو وازونو کې د دینی مسایلو ترڅنګ د وطن پالنې روحیه په جرأت سره تبلیغوله. دا مخکښ دینی عالم د جمعې په ورځ د کابل په نهمه ناحیه کې په یوه چاودنه کې ووژل شو. په افغانستان کې د تشدد د څپې په ترڅ کې چې اوس یې ډیر زور اخیستی، هره ورځ لسګونه کسان مري او ټپیان کیږي. خو د مولوي ریحان پر مړینه د خلکو غبرګونونه په ګڼ شمیر دلایلو بل ډول دي. هغه ته تر ډیره د یو وطن پال ملت پال په سترګه کتل کېدل، ځکه هغه مسایل چې د په خپلو وازونو او ویناوو کې بحث پرې کاوه په محدود شمیر دیني عالمانو کې لیدل کېدل. ولسمشر اشرف غنی مولوی ریحان با جرأت او وطن پال عالم بللی او په یو بیان کې ویلي چې تروریستان د خپل اصلیت د پټولو، د خپلو جنایتونو د توجیه او دینی عالمانو د غږ د خاموشولو لپاره د حملې کوي. په وروستیو 2 کلونو کې چې د طالبانو حملې زیاتې شوي، یو شمیر دینی عالمان دې ته اړ شوي دي چې د سیاست او ځینو نورو مهمو دنیوي مسایلو په اړه پټه خوله پاتې شي. خو ریحان په دې برخه کې د ډار سړی نه و. هغه له رسنیو سره په خبرو کې خپلې نظریې په ډاګه څرګندولې. که څه هم 2 ځلې په مرګ ګواښل شوی و، مولوي ریحان په دې مرکو کې سیاسي مسایل څېړل، د هېواد د امنیتي ځواکونو ننګه یې کوله او له ګواښونو نه وېرېده.
اول دی الله العالمین جل جلاله شکر ادا کوو چې افغانستان د یو دیندار او بهترین امنیتی فوج او ځواک خاوند دی. د افغانستان امنیتی ځواکونه او خصوصا د افغانستان فوج دا یو اسلامي فوج دی. امید لرم چې تنها د افغانستان
په ډیرو محفلونو کې لیدل شوی دی چې یو شمیر کسان په دې پلمه چې موسیقي په اسلام کې حرام ده، د ملي سرود د درنوي لپاره نه درېدل. په دې اړه د مولوي ریحان تعبیر بل ډول و.
دا ملي سرود په احترام چې داخله وای چې ودرېږي تاسو، دلته د ملک احترام دی، د ملک د بقا احترام دی. اگر چې ځینې خلک چې په دوټه کو خبر نه وي، دوټه کې سبق ویل نه وي، تنخواه د دولت اخلي، خوري د دفترونو او موټرو کې د دفترونو ګرځي، او بیا چې کله د ملي سرود خبر راشي بیا په سر باندې صادر واچي، کته دونه بزرګي ورشه خانقاه کې کنه. بیا
پاکستان او پتیره د اسلامي اصول په اړه د هواد د ملت پالو دینی عالمانو تعبیر بل هغه مسله ده چې افغانان پر وړاندې خورا زیات حساس دي. پتیره په داسې حال کې چې پاکستان د طالبانو په ملاتړ توران دی. خو مولوی ریحان په دې برخه کې ډېر بې پروا خبرې کولې.
په جنگ کې زمنګ هواد وژلږي، په جنگ کې زمنګ هوادوار وژلږي، د غونډي ملک پاکستان علما او ته درد څنګه رسیږي؟ هغه په دې درد باندې نه پويږي، زمنګ دا درد هغه احساس نه کوي. وجه د هغه دا و چې هغه خود مختار نه دي په خپل خبرو کې. کله چې
طالبان په هواد کې دننه مېش دینی عالمان د حکومت مزدوران بولی او مرګ روا غني، خو د مولوي ریحان په ویناو کې د ولسمشر په ګډون د حکومت پر چارواکو انتقادونه واضح هو.
په دې 4 کال کې چې کوم ظلم په دې ملک کې وشو، کوم جبر په دې ملک کې وشو، او یاد دې مظلوم اول سره کم زیاتې روان دي، نن هم ته نه ځان خبر اوس هم سری وخت او کیسه شوار ورکولې بیا کوه چې بغیر شوارونه ورکوه کني مسؤول وي، مسؤولیت در ترغاړي دي.
د مولوي ریحان د مړینې د خبر پر خبرېدو لا شیبې نوې اوختې چې پر ټولنیزو شبکو په تیره پر فیسبوک چې په افغانستان کې ډیر زیات کارونکي لري د مولوی ریحان د ویناوو ویډیوګانې لاس پلاس کیږي. په دې ویډیوګانو کې د مولوی ریحان هغه مخ لیدل کیږي چې د حکومتي اعلامیو په ستاینو، د طالبانو په غندنو او د مینوالو په لیکنو کې نخ کاری. دا څیره د یو وطنپال دینی عالم څیره ده.
نړیوالو چاپی خبرونو هم په خپل تاسو غنو کې د مولوی ریحان پر مړینه لیکنه خبرې کړې دي. دغه چاپی خبرونو ته ملالی بشیر کتنه کوي.
ځینو نړیوالو رسنیو په کابل کې په بمی چاودنه کې د مولوی سمیع الله ریحان په ګډون د یو شمیر کسانو وژل کېدو ته پام کړی دی. دغه روحاني شخص د افغان حکومت ملاتړی و او د کابل په نهمه حوزه کې د جمعې په ورځ په چاودنه کې ووژل سو. سټارز اند سټرایپس خپرونې د کابل د امنیه قومندانۍ د ویان بصیر مجاهد له قوله لیکلي چې د دې حملې اصلي هدف مولوی ریحان و. په مقاله کې راغلی چې چاودیدونکي مواد د جماعت په میکروفون کې ځای پر ځای سوي وو او د مولوی ریحان د امامت پر مهال و چاودل. خبرونه لیکي دا ډول چاودنی معمولا طالبان او داعش ډله کوي. سټریټ ټایمز خبرونه لیکي د ریحان پر فیسبوک پانه افغان امنیتي ځواکونو ترڅنګ د یو عکس لیدل کېدای سي. د خبرونې په وینا سنی مولوی ریحان په داسې حال کې وژل سو چې په دې ورستۍ کې پر شیعه جماعتونو ډېرې حملې سوي دي. په مقاله کې راغلی چې دا حملې په مشخصه په عراق او سوریا کې ل اسلامي دولت سخت دریز ډلې یادایش سره اړوند جګړه ماران کوي. لانګ وار ژورنال خبرونې د امریکایي طالب په نوم مشهور جان واکر لینډ په اړه یو مقاله خبره کړې ده چې منلې و په افغانستان کې د 2001 کال د سپتمبر 13 مخکې وروسته د طالبانو ترڅنګ جګړه کړې وه. وروسته له هغه چې په افغانستان کې د طالبانو رژیم سقوط وکړ، امریکایي ځواکونو لینډ ونیو. په 2002 کال کې دای د امریکا فدرال محکمې ته وړاندې سو او په 20 کلونو باندې محکوم سو. د مقالې لیکوال لیکي چې لینډ له سی ان ان تلویزیون سره په یو مرکه کې ویلي وو چې دای د انصار په نوم د یوې سخت دریز ډلې غړی وو. لینډ په مرکه کې ویلي وو چې د افغانستان ته له پاکستانیانو سره تللی وو، خو هلته د عربانو په ډله کې ځکه شامل سو چې عربي ژبه یې زده وه. د مقالې په وینا د انصار سخت دریز ډلې د عربانو څانګې د القاعده شبکې له وژل سوي مشر اسامه بن لادن څخه مالی مرسته ترلاسه کوله. مقاله دې ته هم اشاره کوي چې لینډ د الفاروق په نوم په هغه کمپ کې روزل سوی و چې د القاعده شبکې له خوا جوړ سوی او تمویلی ده. د مقالې په وینا طالبانو القاعده ته اجازه ورکړې وه چې دا کمپ جوړ کړي. لانګ وار ژورنال لیکلي کله چې د امریکا فدرال تحقیقاتي ادارې له لینډ څخه تحقیقات وکړل، ده وویل چې په نویمه لسیزه کې لومړی ځل په پاکستان کې له حرکت المجاهدین ډلې سره یو ځای سوی و. دا ډله له القاعده سره نږدې اړیکې لري او امریکا د تروریستانو په لیست کې شامله کړې ده. جان واکر لینډ د مې په 23 نیټه د پنجشنبې په ورځ له زندانه راخوشي سو او له زندانه د باندې به 3 کاله نور تر څار لاندې وي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
ازادي راډیو په منځني سپد 12 په ټول افغانستان کې اوري. وو سم کرکټ ته مخه کوو. پرون په یوه دوستانه لوب کې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د پاکستان د کرکټ ملي لوبډلې ته په 3 وکټو ماتې ورکړه. د افغانستان لوري په باولرانو کې محمد نبی د مقابل لوري 3 وکټې واخیستې. دولت زدران او همدارز راشد خان د پاکستان 2 لوبغاړي وسوسول. آفتاب عالم یو وکټ واخیست او حمید حسنم د پاکستان یو لوبغاړی وسوسه. د افغانستان له لوري په بیټسمینانو کې ځینو لوبغاړي ښه ولوبېدل او ځینو لوبغاړو تر اخره پورې وتوانېدل. مثلا په هغو لوبغاړو کې چې لوبېدلې د حشمت الله شهیدي و چې تر اخره پورې ونه سوسېد او 4 منډې وکړې. البته حضرت الله ځاځي ډېره تیزه لوبه وکړه چې افغان لوبغاړي وروسته ډاډه کړل. د 9 منډې وکړې او وسوسېده. محمد شاهزاد 3 منډې وکړې او ژوبل شو لوبه یې پرېښوده. د دې لوبې په اړه فرشته جلالزی راپور لري.
د برستول ښار په لوبغالي کې ډېر افغانان او پاکستانیان د مسابقې سیل ته ناست وو، خو په افغانستان او د نړۍ په نورو هیوادونو کې هم کسانو دا سیالي پر انټرنیټ او ټلویزیونونو وکتله. د کابل اوسیدونکو نسیمه وایي پرون یې روژه په ډېره تلوسه کې تېره کړه. هغه وایي د افغانستان او پاکستان لوبه ډېره ورته مهمه وه.
د افغانستان د پاکستان ترمنځ همیشه کوم مسابقې هغه خلک تر اړ بل مسابقې ډیر او تیاجانی او نتیجې ډیر خطر دي. افغانستان د پاکستان ترمنځ سیاسي موضوعات د افغانستان د پاکستان ترمنځ ډیر او کلو دي لپاره موجود دي او د دوړم سایه هم لکه څنګه دیو نو رقابت د دې په منځ کې به شي ډیر زیات د دوړ تیمونو په منځ کې او بل دي د افغانستان تیم چې ده تر وخت ابتدائی ترینینګونه په پاکستان کې اخیستي وو نو د پاکستان تیم له ډیر خو په ګوري سي ولاته خو په ځکه لپاره پاکستان کې وکړه هغه ابتدائی کچ خو بیا دی خپل نور دا نور جهانی ترینینګونه یو خو ډیر دغه مختلف زاویو سي ته ګوري دا مسابقه ډیر آیا جاني کی او ټارګټ پاکستان ډیر جګو ته ټاکلی وو او راشد خان جابر کو بلو ټایګرز
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله آسماني رنگ کالیا غوندي په کابل کې د ملګرو ملتونو د شوزو ځانګړي استاذي الیټا میلر په ټوئیټر لیکلی نن بل هیڅ شی ارزښت نه لري نن د آسماني پرانګانو د بری ورځ ده. الیټا میلر لیکلی کله چې د کرکټ خبره سي زه هم افغان یم. ټاکل شوی چې د مې په دیرشم نیټه په انګلستان او ویلز کې د کرکټ د نړیوال جام سیالي پیل شي. افغانستان پرون له پاکستان سره ویلو به وکړه او د راتلونکو دوشنبه په ورځ به له انګلستان سره مخامخ کیږي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله به د نړیوال جام لپاره لومړی سیالي د استرالیا له لوبډلې سره کوي. دا سیالي به د جون په لومړۍ نیټه وي.
تاسو لا پیغامونو
زه سره خبرې کوم لازم یم دا کرکټ لوبي د ګټونکو ټول کرکټ بازارونو ته پاکستان ته وځل مبارکي ورته وایم او ټول افغانستان ملت مبارکي وایم خدای دې موږ ګران افغانستان هر وخت په هر میدان کې کامیاب ولري.
دا پکتیا ولایت هم کنه ورسره نه سمي ولا خلیلی تندر خبرې کوم دا کرکټ د انتری بریا مبارکي لمړی د ازادي راډیو ټول همکارانو او بیا ټول افغانانو هم ته زړه له تره وړاندې کوم.
زه نه فیګولا نګراره د نګرار د لاندې خبرې کوم د پاکستان په خلاف د افغانستان د کرکټ د میچ د لوبي په ګټلو او بریا سره ټول افغانانو ته مبارکي وایم. الله دې وکړي چې په افغانستان کې خدا او سکالی ریشی او الله دې دا ورور وجنه او د علما وجنه بند کړي.
اقبال تراخیل خبر کوم د ترخی څخه افغانستان په وګټل شو متاسفانه خلک ډېر ډزونه کوي او هغه کوي دا یو بد پیل ده. ماشومان باندې نشي وتله خو مسخه ډزونه ډېر کېږي نو هیله کوم چې د ټولو څخه چې ډزونه ونه کړي او تاسو افغانستان ته
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف پرون او وړ مورس په اسلام آباد کې د پاکستان له سر اعظم البته له پاکستاني چارواکو سره وکتل او پرون له سر اعظم عمران خان سره ولیدل. سره لدی چې د دواړو لورو د خبرو په اړه ډېر جزئیات نه دي خبره شوی خو د ښاغلي ظریف دا سفر داسې مهال کې شي چې په دې وروستیو کې د ایران او امریکا ترمنځ کړکیچونه ډېر شوي دي. په پاکستان کې د سیاسي چارو کتونکو افراسیاب خټک وای چې په دې لیدنو کتونکو کې د افغانستان د سولې بهیر په ګډون پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو خبرې شوې دي. فریبا ظاهر د مرکې په پیل کې له ښاغلي خټک څخه د دې لیدنو کتونکو په اړه د نورو جزئیاتو پوښتنه کړې.
اوله مسله دی مسؤلیت چې دواړه وادونه یو بل ته داډ ورکړي او یو بل سره مفاهمت ایجاد کی چې تر څو د یو بل خاورې څخه د بل خلاف استفاده نکړي. د دې علاوه پاکستان چونکی سعودي عرب سره د نږدې مناسبات لري، اقتصادي، سیاسي، فرهنګي او حتی نظامي مناسبات هم لري، نو پاکستان لپاره دا ډېره مهمه وي چې پاکستان څنګه په دې جنجال کې بې طرفه واوسي او ایران سره بدل شوي چې پاکستان د سعودي سره ملګرتیا خو نه کوي چېرته دی په دې شخړه کې. او درېمه خبر دا چې پاکستان نه غواړي چې دا جنگ سیوا شي، ځکه چې جنگ سیوا کېږي نو پاکستان د پاروم بیا اغېزې نه ځکه چې ډېر نږدې دی، خصوصا د پاکستان بلوچستان سیمه چې دا هغه د دې جنگ په تاثیر کې راتلی شي. درېمه موضوع د پاکستان او د ایران ترمنځ د تیلو د یو پایپ لاین جوړېدو معاهده موجوده ده، کومه چې ایران کې دننه تکمیل شوې ده خو پاکستان برخه نه تکمیله ده او علت یې د امریکې بندیزونه دي او تحریمونه دي. چون ایران وزیر خارجه اسلام آباد ته راغلی دی او دلته کې سیاسي او نظامي مشرانو سره ګوري نو افغانستان کې چې کوم د روغې جوړې خبرې روانې دي نو هغه موضوع هم یقینا د بحث لاندې راځي.
بله، خاطر چې تاسو مخ کې د اسلام آباد او ریاض ترمنځ د اړیکو یادونه وکړه، څنګه چې تاسو هم خبرې راتلونکې اونۍ د عرب لیگ غونډې دي چې عربستان د جوړې د غوښتنه کړې ده، آیا پاکستان هم دغه اړیکو ته په کتو په دې حد کې دی چې وکولای شي چې د ایران او سعودي شخړې تر یو حد راکمې کړي؟
پاکستان لپاره خو دا اسانه نه ده، ځکه چې پاکستان خپل ډېر مشکلات لري، اقتصادي مشکلات خصوصا لري، اقتصادي مشکلات له کبله پاکستان سعودي څخه امدادونه اخلي. نو پاکستان داسې موضوع کې نه دی چې په دې هېوادونو کې په یو هېواد باندې فشار واچوي. منتها ډیپلوماسي کولی شي، یعنې د ډیپلوماسۍ له لارې کولی شي چې دواړه هېوادونو په منځ کې حداقل داسې یو چینل ایجاد کړي چې دوی د یو بل نه باخبره شي، ځکه چې خطر داسې دی چې په دې شرایطو کې چې تانش سطح ډېره جګه ده، دې خبرې خطره ده چې دواړه په شک کې سعودي عرب او ایران یو بل خلاف داسې قدمونه اوچت نه کړي چې که تصمیم ده دی بل وي خو چې هغه جنګ غاړې ته لاړ نه شي. نو دغه چینل پاکستان کولی شي چې د یو بل سره حداقل څه د ابتدایي اطلاعاتو تبادلې وکړي.
بله، او یو بله پوښتنه دا ده چې د ایران د بهرنیو چارو د وزیر دا سفر داسې مهال سوی دی چې همزمانه ایران د امریکا سره ډېر زیات د شخړو سره مخامخ ده، یو بل ته ګواښونه کوي، د جګړې په اړه اندېښنې راپورته سوي دي. په همدې اساس وخت کې پاکستان کولی شي چې د دې دوو هیوادونو ترمنځ د تعادل وساتي یا د دوی ترمنځ د لانجه راکمه کړي؟
زما خیال کې دا خو ډېره ګرانه خبره ده، ځکه چې امریکا یو بر قدرت دی او هغې خپل ستراتیژي جوړه کړې ده او هغې ستراتیژي په رڼا کې به ګامونه اخلي. خو که موږ تاسو ورته ځیر شو نو په حقیقت کې دا چې کومه شخړه ده د اساس چې دی ریښې په شرقي میانه کې دي، او که چېرته فرض کړه د ایران او د اسرائیل منځ کې ډېر سخت خصومت او دښمني موجوده ده، دغسې د سعودي عرب او د متحده عرب اماراتو او د ایران ترمنځ ډیر شدید مشکلات شته. پاکستان کولی شي شرقي میانه کې دننه څه ډیپلوماسي وکړي او هغې ډیپلوماسۍ په نتیجه کې دا تنش کې لږ کم شي، نو بیا به د امریکې په برخورد باندې هم یو غیر مستقیمه اغیزه وشي.
د سیاسي چارو کتونکي افراسیاب خټک دغه څرګندونې پرون ازادي راډیو ته وکړې. پرون هغه مهال لا جواد ظریف د ایران د بهرنیو چارو وزیر په اسلام آباد کې.
ازادي رادیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای، لیدلای او لوستلای شئ. ازادي رادیو ټکی کام.
سپیس ایکس کمپنی فضا ته سپوږمکۍ استولې دي او غواړي په دې برخه کې د انټرنیټ اسانتیاوې زیاتې کړي. تفصیل له اسمت سروان.
سپیس ایکس د سټارلینک شپېته سپوږمکۍ فضا ته ولېږلې. سپیس ایکس کمپنی دا سپوږمکۍ له فالکن 9 توغندي سره د فلوریدا له کیپ کانورال څخه ولېږلې. مشهور میلیاردر الن ماسک د سپیس ایکس کمپنی خاوند او اجرایی رئیس دی. د دغو سپوږمکیو توغول څو ځلې ځنډول شوي وو او اصلا په پام کې و چې د مې په 15 نیټه شل سپوږمکۍ فضا ته واستول شي. دا به لومړنۍ سپوږمکۍ وي چې چټک او ارزانه انټرنیټ د نړۍ په ټولو سیمو کې برابروي. د دغو سپوږمکیو تر لیږلو مخکې الن ماسک د سپوږمکیو تصویر خپور کړ چې په توغندي کې نصب شوی وي. د دغو سپوږمکیو تر لیږلو مخکې الن ماسک د سپوږمکیو تصویر خپور کړ چې په توغندي کې نصب شوی وي. هر سپوږمکۍ نږدې 220 کیلو وزن لري. دا تر ټولو دروند بار دی چې فالکن 9 توغندي د مځکې مدار ته بیایي، ځکه چې 50 سپوږمکۍ دي او د هرې یوې وزن 220 کیلوګرام دی. دا سپوږمکۍ له مځکې څخه 1550 کیلومتره لوړې ځای پر ځای کیږي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
نور الله بارکزای له فراه پر استولې سمس کلی کې موږ د شهید مولوي ریحان مرګ غندو، د عالم مرګ لویه ضایعه ده. محمد قاسم ځواک له هلمند لیکي چې څوک چې پر جماعتونو حمله کوي هغه له اسلامه لري دي. اتل زابل لیکي مولوي ریحان طالبانو په بشرمۍ شهید کړ. قاسم شاه مشال لغمان لیکي د سیلونو د تلفاتو یو علت د عامه پوهاوي نشتوالی دی، ځکه چې بعضې خلک د خوړونو په مخه کې کورونه آبادوي. عبیدالله سروري د لغمان د علیشنګ لیکي، تیره ورځ په علیشنګ ولسوالۍ کې سیلونو خلکو ته مالي زیانونه اړولي دي. قاری محمد مدني د نورستان له واما څخه لیکي، د نورستان په غرونو تازه واوره ورېدلې، هوا سخته یخه شوې ده ورسره. او عبدالواحد مدقق له لوګره پر استولې کې اس ام اس کې لیکلي دي، حکومت باید د جام د مینار د ژغورلو هڅې تیزې کړي. عبدالرحمن پر استولې اس ام اس کې لیکلي دي، که چیرته په افغانستان کې اور بند وای نو په جماعتونو به حمله نه کړي. اته بجې او دېرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه. په کابل کې د پرونی چاودنې د قربانیانو شمیر لوړ شوی دی. د نوي راپورونو له مخې په تقوا جومات کې په پرونی چاودنې کې د مولوي سمیع الله ریحان په ګډون درې تنه وژل شوي او شل تنه زخمیان دي. په افغانستان کې پرون 15 رومانیایي عسکر د ماین په چاودنه کې زخمیان شوي دي. د رومانیا دفاع وزارت ویلي چې عسکر ویې له امریکایي پوځیانو سره یو ځای ګزمه کوله. چاودنه د غرمې په 12:30 بجو شوې، خو دقیق ځای نه دی ښودل شوی. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي د جام د تاریخي څلي د ژغورلو لپاره هڅې کوي. په غور کې د سخت باران له امله په ډېرو ولسوالیو کې سیلونه راغلي دي، او د غور د شهرک ولسوالۍ د جام سیمه هم سیلونو لاندې کړې. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې پرون د پاکستان د کرکټ لوبډلې ته په 3 وکټو ماتې ورکړه. دا د دواړو لوبډلو دوستانه لوبه وه چې د انګلستان په براسل ښار کې وشوه. د امریکا متحده ایالات به منځنی ختیځ ته 1500 عسکر واستوي. متحده ایالات غواړي چې له ایران سره پر روان کړکیچ کې په منځنی ختیځ کې خپل ځواکونه پیاوړي کړي. په میلیونونو کسان په اروپا کې د اروپایي پارلمان د غړیو د انتخابېدو لپاره رای ورکوي. دا ټاکنې تېره اونۍ پیل شوې دي. پرون د آیرلند او چک جمهوریت خلکو رای ورکړې. تمه ده چې د می په 26مه هغه وخت رسمي نتیجه اعلان شي چې د اروپایي ټولنې په ټولو 28 غړو هیوادو کې دا ټاکنې بشپړې شي. او ټاکل شوې چې د هاکی د نړیوال جام سیالۍ د روسیې په سن پیټرسبورګ ښار کې وشي. دا سیالي په 2023 میلادي کال کې کیږي. ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12:09 په ټول افغانستان کې اوري، او په انټرنیټ کې زموږ خپرونې په ازادي راډیو .com کې نیولای شي. د ازادي راډیو پر روانه خپرونه کې وړاندې د غوړې اچار تفریح پروګرام لرو، خو مخکې تر دې چې د غوړې اچار تفریح پروګرام خپور کړو، یو خبرتیا او تر خبرتیا وروسته یو بل پروګرام تاسو ته معرفي کوو.
د ازادي رادیو تصویري خبرونه.
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په ازادي رادیو .com کې تصویري خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
د کور کلی پروګرام لرو. په دې پروګرام کې زموږ خبریاله په کابل کې د بې ځایه شویو یوه کم ته ورغلې ده. د دوی له حاله مو خبروي.
کور کلی
نن سبا چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی، په منځ جنگ تر نه راوتی.
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي لبل سره هغه تعامل او هغه احترام او
کاوندانو زو پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم. چا کوي هغه زما د ترور ته ورکړ چې هغه ویسې کور ته خوځي.
جوړونکې مریم توخی. د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام. د کور کلی د خبرونه چې مریم توخی جوړه کړې ده، زه سهار ګلم میرزا یې وړاندې کوم. د جګړو او نامنیو له کبله ډیر شمیر افغانان که بهرنیو هیوادونو ته کډوال شوي، ورسره په کور دننه مهاجرتونه هم ډیر شوي دي. د نامنو ولایتونو اوسیدونکو په دې ته مخپلې مینې پریښو دي او ښارونو ته راغلل چې ګوندې دلته به یې ژوند خطیر شي. خو د دوی په منځ کې ډیری داسې کورنۍ هم شته چې په خیمو کې ژوند کوي او لډی رستنځو سره مخ دي. په دې خبرونه کې د همدی بی ځای شوی کورنۍ او د ستونزو پاړه خبرې کو.
ای خورجان کوم مشکلات نه لرو، وژی تجدید دی خو دی، غریبی د دی خو دی، مرزی د دی خو دی.
او مسول چرواکی د دوی د ستونزو پاړه څوای
دین خصوصي او دولتي مؤسسات د چې د کډوال چار وزارت سره یو ځای بی ځای او کسانو ته کومک رسوي.
خو ګوریدونکو د دیونه په کور کې خبرونه کې همدا موضوع څېړو چې په کې د راپور ترڅنګ د عامې روغتیا پوهنې او د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارتونو خبرې به د داخلي کډوالو د ستونزو د حل په اړه هم واوري. خو په پیل کې زموږ همکار مریم توخی په کابل کې د بي ځای شو کډوالو یو کیمپ ته ورغلې ده او هلته یې له خلکو سره د دوی د ژوند او ستونزو په اړه خبرې کړې دي چې په ګډه یې
یاد پرون پوشان بے کورن شی یاد پرون پوشان بے کورن شی
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو منګه فعلاً دلته راغلی او دلته د مهاجرینو کمپ ده او په دې کمپ کې د افغانستان د بیلابیل ولایتونو هلبته خلک راغلي دي او د مهاجر شوي دي خپل کورونه پریخي دي او دلته اوسېږي. ځانو ته دوستانو د خټو داسې وړې وړې کوټې جوړې کړې دي او هوا هم ډیره ګرمه ده، نو د دوی ژوند په ډیر بد وضعیت کې ده. خیمه هم دلته شته دي، نو دلته مایندې ورونه خویندې ماشومان ټول ژوند کوي په یو اویلی کې، مثلا یو ځای کې څلور کوره پنځه کوره شپه کوره صرف یو یو کوټه ځانته جوړه کړې ده. خټونه یا یو یو خیمه درولې ده، نور داسې د ژوند امکانات ورته نشته دي اساسي. خو راځو دلته زما تر څنګ یو خور ولاړه ده چې په هغې کې هم ماشوم ده. دې له پوښتنه وکړم چې دوی د کوم ځای راغلي. ګران خور اول خو ځان راپېژنه.
فاطمه.
کوم ځای راغلي یاست؟
د هلمند.
څومره وخت کېږي چې د هلمند نه راغلي یاست؟
دا یو دوه کاله به کېږي چې راغلي.
کوم مشکلات سره مخ یاست؟ ای
خورجان کوم مشکلات نه لرو، وژی تجدید دی خو دی، غریبی د دی خو دی، مرزی د دی خو دی، شی نه لرم، پرش نه لرم، بل شی نسته.
دا کور کې مت شی وار کړی دا اوس چې موږ ګورو
بوجیګان دی، بوجیان مو ګندلې دی په دا کورونو کې ما چې ولې دی پر دغه شی ورستیرو.
دوستانو موږ هم دلته په دې کمپ کې یو دلته کور ترانه نه وته او دا کور هم په ډیر بد وضعیت کې ده. دوستانو مشران ته کار نه پیدا کیږي، هغه کسان چې پلرونه دي دلته وکلن ماشومان یا انجونې ازي خاص راټولوي، کباړ خرڅوي او بل اخر سان تر جماعته یعنی هغه د خوراک سره برابروي. دوستانو البته دلته بل خور هم ولاړه ده، دوی ته به هم ورش مرورو دوی څوی او د پختم تینا چې دلته یا صحیح مراکز شته دي، روغتونونه شته دي، کنه شته دي؟ ګران ځان نو پیژنه
بابوګي.
بابوګي خورجان دلته روغتون چې شته کنه شته؟
نه یو شیم نسته دلته.
روغتون نشته؟
نه.
دلته کسان راځي تاسو ګوري چې تاسو مرسته وکي کنه؟
یو دوه ورځ خلک راغلي، یو دوه کال کېږي چې څوک نه دی راغلی. مشترانه د مستر شوی
مرسته نشته؟
نه.
شفخانه دلته مکتب لا شي هم نشته؟
نه یو شیم نسته، یو مکتب البته برته ولار.
ما شو مندل ته مریضان دي
او ټول مریضان پراته د شپخانه نسته، پیسې نسته چې غټ غټ شپخانه تی بي سو.
خلجان ځان را پیژنه؟
بي بي اوا.
بي بي اوا خو دلته کوم مشکلات سره مخې؟ ما شو مانم لري،
ما شو مان لرم او وګي ته گی د تمام ورځ دلته وګورلور می مریضه د پکور کې شي دختای نه لرم.
په دې یو ځای کې څونه فامیله پراته استي؟
په دا یو کور کې 15 شپک کسان یو په دوه کور کې جون کو.
او ما شو مان مریضان دي
او دلته وګورلور می ډیر سخت مریضه د وس په دومره نسته چې ډاکټر ته ویس.
دا مریض ده؟
هو دا غلور من ډیر مریض ده خور، ډیر د تکلیف را باندې تیریږي خور. سیون چې بيخي په کوټه کې ځای نشته، میړه مې هم نشته دلته چې را سره ده غلو.
نه خو ته دوزخ وطن یو، نه مونږ دوزخ یانو، دا د کم ظالم د لاس در په در افغانانو.
دوستانو دلته یو کښنی ماشوم هم را سره ولاړ شي، دا هم د خوانزي د نزي ورزول لري چې خوانزي ته لاړ شي. ډیره پوښتنه کوم، ځان نو پیژنه ګرانی؟
نو می علي ده.
علي جانې دلته په کم کې ژوند کوي؟
او
ته پښته کنه؟
نه نشته، مخکې په مکتب کې وم، اوس بیرته وستم.
مخکې هلمند کې مکتب کې وي؟
او
خوشاله کیږي مکتب کې لاړ شي؟
او خود خوشاله.
کوم مشکلات سره مخ ګرانی؟
هر مشکلات سره مخ کی یو.
څنګه مثلا څنګه مشکل؟
او بوته چې دلته وبنه مونږ خپل او بوته ز کاغذان ته زوار شي مونږ ځان تر اورو بیا.
دا ما شو مان چې ګوره چې مکتب ته زی یغو یو بوب سنزی مثلا کاغذونه نه جمعي بسمره وای چې کاش کې زوای داسي.
او خدا خوشاله دي.
شیخ ری روجا مات کی؟
روژه ماته کې ارشې چې واغ بخرم کچالو خورم او بټه وی ارشې چې واغ خورم او بو ارشې چې خورم
یعنی دلته سن لری چې تاسو لوب وکوي یا بیرون لاړ شئ یا مکتب لاړ شئ داسې نشته دي
نه دلته دا شانسته کښې وای
ډیره مننه نگرانی دلته بغیر له خټونه بغیر له څو زړو پردو نه او بغیر له زړو شیانه نور هیڅ هم په سترګو نه لیدل کیږي نه خوراکي توکي شته او نه هم د سکلو پاکې اوبه شته او نه هم د اوسېدلو سمځای نو دلته باور شو د خور سره به مرکه وکړو د خور هم مریضه ده او لوري هم د څه وایي نوم دې چیرې ده
نسیمه
نسیمه جانې د کوم ځای نه راغلې
هلمند نه راغلې هلمند کښې خو جنګ و نو ټول کورونو مورونو چپس ولاړه جنګ و موږ خپله مشکلات سره مخامخ ټول راغلو دلته
څه مشکل لرئ ګرانې
هو سر څه مشکل لرو چې نه د اوبه مشکل هم لرو د غذا مواتې مشکل لرو کسان پوښتنه چې دومره پیسې لرو چې دا ماشومان او ډاکټر ته
درنو سانو دلته په کوڅه کې ولاړ یم دلته ماشومان ټول وکلن شپږ کلن او پنځه کلن ټول ماشومان ولاړ دي را سره ټول بیرون په کوڅو کې ګرځي یا خاص جمع یا کباړ جمع یعنی دلته هیڅ څوک ماتر سره پورې ونه لیدل چې هغه د بکسه په شا ولري او ښوونځي ته روان شي ټول همداسې یعنی سروازې په ډېر بد وضعیت کالي یې همدارنګه ډېر په مشکلاتو کې د رنګونه او د څیرو نه ښکاري چې دوی خواړه د دوی هغه څه چې دوی ژوند کوي هغه امکانات دوی ته سم برابر نه دي ماشوم بشکې په کراچۍ کې کی او پښتنه به ته کوم دا وبې د کوم ځای راوړې دي روجانه ځان او پیژنه
رفیع الله
رفیع الله جانه چیرته تللی وي
وبته
دا وبې د کوم ځای راوړې
پام نه
دغه بشکی خو ډېر غټي غټي دي زور درسيږي کنه
رسيږي
البته دلته وبې نشته رفیع الله جانه
نه
دغه وبې بیا څومره وخت تاسو ته بس کیږي
دوه ورځې
هر ورځ وبې تخپل راوړې
او
دا وبې پاکې دي
نه
دې پاکې اې دونه چی لپاره غټه پورته کوي
خالي د پاره
رفیع الله جانه کراچۍ د وخت له اوبه دې وسه مننه ګرانه واقعا د دغه تصویر په لیدلو سره که تاسې وګورئ نو واقعا ډېر دردونکی تصویر ده نو دوی روان دي دغه بشکې به دننه باسي او دا بشکې هم دوی وایي چې دوه ورځو دپاره بس کیږي هغه هم د کالي مینځلو دپاره د سکلو پاکې اوبه نشته دي او البته د کالي مینځلو دپاره دغه اوبه دوی اخلي درنو دوستانو په راپور کې مو اوریدل چې د نورو ستونزو تر څنګ یوه ستونزه د پوهنې په برخه کې وه د نساجي بګرامي په کمپ کې ماشومانو ته په دې خاطر په دولتي ښوونځیو کې د زده کړو زمینه برابره نه وه چې تذکرې او اسناد یې نه درلودل د پوهنې وزارت له ویاندې نوریان ازهد څخه مو وپوښتل چې د پوهنې وزارت د دې ستونزو د حل لپاره څه کړي او څه به وکړي
کورنۍ چې د خپل ځایونو څخه بې ځایه شوی دي د هغو لپاره موږ ډېره اسانتیاوې برابره کړې دي د هغو ماشومان کولی شي چې دولتي مکاتبو ته په هغه ځایونو کې چې د هغو موقتي استوګنځای دي موږ د هغه ماشومان راجع کوو او د هغو ماشومانو کولی شي چې په دولتي مکاتبو کې خپل تعلیم تعقیب کړي که د هغوی اسناد درسره نه وي موږ په دغه برخه کې هم اسانتیاوې هغوی ته برابره کړې دي هغه کولی شي چې فقط یوه پرزه راوړي د معارف ولایت څخه په ډېرو کمپونو کې موږ ښوونځي لرو د هغو لپاره موږ د محلي صنفونو هغوی ته تدویروو او هغوی کولی شي چې په دغه ټولګیو کې خپل ماشومان ثبتنام کړي او د هغو ماشومان خپل تدریس تعقیب کړي که هغوی هیڅ اسناد نه درلودل موږ د هغوی څخه یو ازموینه واخلو د دغې ازموینه تثبیت کوي چې هغوی یا د هغو ماشومانو په کوم صنف کې باید داخل شي د دغې ازموینې د نتیجې سره موږ کولی شو چې هغوی د هغو ماشومانو مکتب ته داخل کړو هیڅ کوم مشکل نشته
اکثره بې ځایه شوي او د روغتیایي خدمتونو د کمښت څخه شکایت هم کوه د عامې روغتیا وزارت له سلاکار او ویان ډاکټر وحید الله معیار څخه مو وپوښتل چې د بې ځایه شویو کورنیو لپاره یې کوم روغتیایي خدمات وړاندې کړي او نور څه په پام کې لري
په کمپو کې موږ مختلف خدمات لرو په بعض ځایو کې په کومک د خارجي مؤسساتو یا داخلي مؤسساتو موږ کلینیکونه لرو چې دوی خدمات وړاندې کوي سیار کلینیکونه یا موبایل کلینیکونه چې ورته وایي چې هغه د هفته یو ځل یا دوه ځل ورځي او هغه مهاجرین چې اقتصادي ستونزې هم لري د نږدې نه ویني هغوی سره صحي صحیح مرسته کوي کچری ماجری هر کلینک ته دوی لاړ شي دوی ته څوک نه وځي تاسو ولې راغلي دلته مونته د دوی امکانات په وګورو موږ ټول کارونه په چا امکانات یې خپل وینو هغه کې تر سره کوو کچری امکانات زیات دي برخه خبرې چې د هفته 2000 لاړ شي بل موضوع دا چې موږ هڅه کوو چې لاسرسي زیات څه ماجرین دي څه اوسیدین کو دي دغه مناطق خلک هغه بودیجه چې موږ لرو موږ په کار اچو چې هم اساسي سي خدمات او هم شفاخانه خدمات موږ زیات کو دوی دی انتظار نه واسي چې څو وخت ډاکټر راسي خدای نخسته کې دوی ماشوم مریض دي دوی ضرورت نه لري شخصي شفاخانه ته لاړ شي دغه کلینیکونه چې نور دي دوی په شاوخوا کې دي چې یا د نیم ساعت مسافت یا یو ساعت مسافت کې دي هغه نه هم دوی استفاده کوي
د کډوالو په برخه کې ډیر مسولیت د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت ته ورګرځي چې د دوی ستونزې د نورو ادارو په مرسته حل کړي دا چې د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت د پی ځای شوی او کورنۍ سره څمرستي کړي د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت د ویان عبدالباسط انصاری خبرې باورو
وصل وخت البته کمپونو کې 8333 کورنۍ اوسیږي البته راغلي دي نور ولایتونو څخه 3309 سال وخت نور کورنۍ د مخصوص اند غزنی ولایت د ننګرهار ولایت او د میدان وردګ ولایت څخه کابل ته راغلي دي چې په مختلفو ساحو کې دوی ژوند کوي ځینې خصوصي او دولتي مؤسسات چې د کډوال چار وزارت سره یو ځای بیزاسی و کسانو ته کومک رسوی مخصوصا هغه خلک چې ډیر نیازمند او ستونزې ډیر لري هغه ته په اول درجه خدمت کوي او کومک رسانی کوي پروسه کال د قوس میاشت کې په هر یو کورونه یو ته وزر افغاني ویشلسی او کومک شو د دبليو اف پی له موصله خوانه دوه درې میاشت کېږي چې دغه موسسو خپل کومکونه بند کړی وو اوس بیا د کډوال وزارت د مدیریت لاندې خپل کومکونه تر سره کوي او ان شاء الله امیدوارو چې دا ستونزه حل شي
دا وو د دیونه د کور کلی د خبرونه مطالب چې تاسو ته وړاندې کړل تر بیا خېچاره
اچار اچار اچار
د څه اچار
د ګړې اچار
جوړونکې ننګیار ناشنا
د ګړې اچار خبرونه درنو مينوالو السلام علیکم خدای دې وکړي چې روژه په خیر تیر شي او سم تاسو پام راړو هغه ذهني آزموینه ته چې د ګړې اچار له خوا تاسو ته برابر شوی
مننه مننه کور موادان درنو اوریدونکو په نننۍ ذهني آزموینه کې دوه ګروپ لرو چې د ای ګروپ ګډون کوونکی دغه خغلی دي محترم زیرک خان کون ذهنه او خیرګل سودایی او تلوسه خوشاله ژوندۍ اوسې او د بی ګروپ ګډون کوونکو مو اریاو خغلی خایسته میر توند خوې ګنگس الله پسد او اغلی ګونګی بلبله په یاړې لسنه پړکاوي ودان اوسې ډیر ډیره مهرباني زموږ د خبراوني اصول دادي چې هر پښتنه ک کوم ګروپ درې ځوابونه کې ونوایله پښتنه دوم ګروپ ته راځي کیږي او دوهم ګروپ بیا یو چانس لري یعنی د یو ځواب حق لري ک ځواب کړه خطرخه او ک ځواب نکړه بریا د لومړي ګروپ په ګټه اعلانېږي دوړه ګروپونه پوښوي وس راځو د خبراوني لومړی پښتنه ته لومړی پښتنه ورسته له هغه کو چې دوړه ګروپونه رضایت ولري
موږ ځواب ورکو ای ګروپ
مهرباني پښتنه پایلوم هغه څوک دی چې دوه ځای مو علالوي او خوشاله هم تاسو وي
زما په نظر قصاب دی
نه ځواب سم نه دی
زما په نظر دکاندار دی دکاندار
غلط
زی وایم سیمساری ولادای
نه جواب مو سم نه دی وس په بی ګروپ جواب را کی سوال بیا تکراروم هغه څوک دی چې دوه ځای مو حلالوي او خوشاله هم تاسو وي
زی وایم
نه زی خپل وایم
خزا بلبلته وایا ته خو نسوارم نه کوي مغز دې کار کوي
ډاکټر دی یو ځل فیستر نه اخلي انا نه ویته او دوهم ځل د ملتون خپل دی الته ش سم لالی
بالکل سم جواب دی راکل چک چک ورته وای اوس دوه همې پوښتنې ته راځو چې بی ګروپ یې ځواب راکړي.
بالکل تیار یو، مهرباني وکړئ.
هغه څه شی دی چې ټول کال د ورځې وي او د شپې نه وي؟
پیدا مې کړ لالا مې دی، ټول کال د ورځې کور کې وي او د شپې ورک وي.
کینه بلا دی وه، ستاسې د کور پوښتنه نه ده، و د شرمولو پوښت دی. زه وایم د روژې میاشت ده، د ورځې وي او د شپې نه وي.
نه، ځواب غلط دی. ما ویل چې ټول کال د ورځې وي او د شپې نه وي، روژه خو په کال کې یوه میاشت ده.
اوکې، ښه څه چې خدای راته وشرمولې.
غلی شئ لیونیانو چې زه ځواب ووایم.
مهرباني وکړه.
د ښار دوکانونه دي؟
نه، ځواب غلط دی. دوکانونه شپه او ورځ په خپل ځای دي، دوکانداران یې نه وي. راځو ای ګروپ ته، ای ګروپ د مشورې حق لري. مشوره هم خلاصه شوه، ځواب ورکړئ.
زه ځواب وایم.
ته په څه پوهېږې؟ هسې هم روزې اخیسته، پرېږده چې تلوسه ځواب ورکړي.
او رښتیا وایي، زه یې ځواب ورکوم.
مهرباني.
د پولیسو چک پوستونه دي، د ورځې وي، د شپې څوک په دوربین کې هم نه ویني.
بالکل سم ځواب دی راکړ، چک چک ورته وهئ. اوس راځو د خپرونې وروستۍ پوښتنې ته چې لومړی به یې د ای ګروپ ځواب راکړي. سمه ده؟ ای ګروپ به راته ووایي هغه څوک دی چې نه مړ دی نه ژوندی.
زموږ د کلي ژرندګړی سیدو ماما دی. یوه اونۍ مخکې د خره نه وغورځېده، ملا یې ماته شوه. په ځای پروت دی چې د زوی نه یې پوښتنه وکړي چې څنګه د پلار دی، وایي نه مړ دی نه ژوندی.
نه نه، ځواب سم نه دی.
زه ځواب ورکوم.
مهرباني هوښیار ګله.
دادا ګل چرسی دی، چې خمار وي وایي هډوکي مې درد کوي، او چې نشه وي وایي ټول اندامونه مې مړه پړه دي، بس نه مړ دی نه ژوندی.
ځواب کاملا غلط دی. تلوسې ځواب تا ته پاتې شو.
دا څه وایي؟ دا څه کوي؟
تیار یم. زه وایم چې نه دادا ګل چرسی دی او نه سیدو ژرندګړی دی، نو اتمن پتاسه ترور ده. مخامخ د شیرینې ترور صفتونه کوي او ورته وایي ټول کلی په تا آباد دی. پس شه وایي خدای دې دا ووهي. داسې غله ده چې د سپږو ږمنځې ګیر ته ورشي هغه هم پټوي.
تلوسې سوال یو ځای کې وو او ته لاړې بلې خواته. ځواب دې غلط راکړه. ورزو بی ګروپ ته او لنډ ځواب دې راکړي چې د خپرونې وخت کم دی.
زه خو پوه نه شوم په دې سوال باندې.
ولاد مام سر پېخ خلاص نشو.
زه وایم
مهرباني وی وایا
د دولت مامور دی، میاج کې 15 ورځې مور دی، 15 ورځې وږی ګرځي. امدا دی چې نه مر دی او نه ژوند دی.
آفرین بلبلې، جواب دی بیخي سم دی، چک چک ورته وهي. د نننۍ ذهني ازموینې ګټونکوونکو ته د ګوړې اچار لخوا یو یو مرتبان د ګوړې اچار په نظر کې نیول شوی. هیله ده پروژه کې خوان ترې واخلئ. خپرونه پای ته رسیږي، په خدای مو سپارم. ښې چکچکې ورته ووهئ.
دوستانو، ذهنی ازموینه خو مو واورېده، هیله ده چې ورته خندلې مو وي. او اوس هم یو بیړنۍ خبر لرو چې همدا اوس راورسېدو. دا تاسې او دا هم بیړنۍ خبر. اوس هم پام وکړئ هغه بیړنۍ خبر ته چې همدا اوس راورسېده. د دادو کلی د کلینیک د بنسټ ډبره د دریم ځل لپاره کیښودل شوه. بې خبر آژانس ته پر رسیدلی خبر کې ویل شوي چې د دادو کلی د کلینیک ډبره د دریم ځل لپاره کیښودل شوه. خبر زیاتوي چې په لومړي ځل یې 2 کاله مخکې په شاندارو مراسمو د بنسټ ډبره کیښودل شوه، چې یوه اونۍ وروسته خان میر دعوه وکړه چې نوموړي کلینیک ته وقف شوې ځمکه زما شخصي ځمکه ده او حکومت د قانون لمخې دا حق نه لري چې د چا شخصي ملکیت غصب کړي. د ډیرو ناندرو وهلو وروسته ثابته شوه چې د نوموړي ځمکې قباله د خانمیر په نوم ده، ځکه خو د کلینیک کار پاتې شو. تر هغه یو کال وروسته د نوموړي کلی په یوه بله پرته سیمه کې د کلینیک د بنسټ ډبره کیښودل شوه. خو د سروې وروسته انجینرانو وویل چې نوموړی کلینیک د ماستر پلان نه مخې د 40 متره سړک په سر راځي، کیدای شي چې زر رنګ شي او غیر قانوني کار دی. خو سږنی کال یو ځل بیا د کلي د خوړ نه پورې غاړه په لوړه غونډۍ د دریم ځل لپاره د بنسټ ډبره کیښودل شوه، خو کلیوال راضي نه دي او وایي چې که خوړ کې اوبه ډېرې شي د ناروغانو رسول کلینیک ته ګران کار دی. ناروغان به یا اوبه وړي او یا به یې په لاره سا ورکړي وي. د دې نه خدا ده چې ناروغان د پخوا په څیر د ښار کلینیک ته یوسو او هلته یې درملنه وکړو. خبر خلاص شو. خبر خلاص شو او اوس هم یو وړوکی کومیدی شعر لرو.
د دوستانو په اجازه
ارشاد ارشاد
زمونږ کور خود لیدلای کنه، زمونږ کور خود لیدلای کنه، هغه د خوړ غاړه کې یو شین چنار ولال دی او د چنار څنګ ته چې یو نری لارت للی او د چنار څنګ ته چې یو نری لارت للی په همدې لار باندې ښه مخ کې راشه، په همدې لار باندې ښه مخ کې راشه، خوړ نه را پوری وزه، اول پټی کې شین شوتل ولاړ دی، اول پټی کې شین شوتل ولاړ دی، په همدې پوله به ښه وړاندې راشه. د ونو منځ کې یوه ژرنده راځي، د دغې ژرندې ژرندګړی مې لا د پخوا نه د چلم یار دی. بس د همدنه به پوښتنه وکې، بس د همدنه به پوښتنه وکې چې مې سیدو خانه خراب په کار دی، هغه زموږ د کور ادرس درکوي، هغه زموږ د کور ادرس درکوي.
درنو اوریدونکو، دغه خبرونه مریم توخی برابره کړی و او برخه اخیستونکي و هارون ګلزاد، حیا اوریاخیل، شفیقه لکنخیل، ستاره امینی، حسین حکمت، برای افغانپور، نجیب الله او زه صادق سپنغر. تر بل خبرونه مو په لوی خدای سپارو. خوخه او خوشاله اوسئ.
اصلی وطن افغانستان دے، اصلی وطن افغانستان دے اس میں نصیب پرد ملکو کی دے مینا وے یار مینا اس میں نصیب پرد ملکو کی دے مینا وے یار مینا اصلی وطن افغانستان دے اصلی وطن افغانستان دے اس میں نصیب پرد ملکو کی دے مینا وے یار مینا اس میں نصیب پرد ملکو کی دے مینا وے یار مینا اصلی وطن افغانستان دے اصلی وطن افغانستان دے اس میں نصیب پرد ملکو کی دے مینا